مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د مئی 26 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په اسلام آباد کې د جنرال اشفاق پرویز کیانی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د مشر جنرال جوزف ډنفرد لیدل، په پاکستان کې د وسوالو طالبانو سره د امن خبرې، په خیبر ایجنسی کې د بجلی نشټوالی او په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار ګل ایاز نه د دې غړې تازه خبر نورو.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وای چې په افغانستان کې د پخلاینې په بهیر کې به مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې په تازه نښتو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي، او د هند په چتیسګړ کې د ماویست یاغیانو په برید کې د کانګرس ګوند د یو شمېر ځایي مشرانو په شمول 30 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. دا پاکستان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات شوه. د ائتلافي ځواکونو لخوا پرون خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د همکارۍ په زیاتوالو او د سیمیز استحکام په اړه خبرې وکړې. دا د ډنفورد پاکستان ته د ائتلافي د مشر په حیث دویم سفر دی. ډنفورد د ملاقات په اړه وایي چې د سیمیز ثبات لپاره د ائتلافي پاکستان او د افغانستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. د پاکستان رسنۍ د جنرال کیانی په حواله وای چې په افغانستان کې په پخلاینی په بهیر کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، او په دې لړ کې به پاکستان خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. ښاغلی ډنفورد جنرال کیانی او پاکستان فوج ته د 2013 انتخاباتو په پر امن توګه کولو باندې مبارکي هم ورکړه. پاکستانی پولیس وای د خونځې په یو بس کې د ګیسو د ډبی یا سلندر د چاودنې له امله لږ تر لږه 14 ماشومان او یو خونکی وژل شو. دا پیښه پرون د پنجاب صوبې په ګجرات ښار کې هغه مهال وشوه چې ماشومان په بس کې خونځې ته روان وو. د پولیسو یو مامور په دې اړه ویل دا سی بریخه چې هغه محل چې بس چلوونکی د پېټرول څخه ګیس ته سیستم بدل کړي، په همدې وخت کې بس د کومې سپارغې له امله اور اخستی. په خوشنۍ سره چې په بس کې ټول سپاره کسان زده کوونکي وو، ولس پکې وژل شوي او ونور ټپیان دي. د قبایلي سیمې خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو پرون 12.5 کیلوګرامه بارودي مواد نیولي او په دې لټ کې درې کسان هم نیولي دي. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر پرون مشال اډیتو ویل چې تیر ماخام د خیبر درې په لاره په بګیاړي چک پوسټ خاصدا روزواک د لټون په وخت د یو پیک اپ ګاډی نه 12.5 کیلو بارودي مواد په خپل ولکه کې اخستې دي، او دې سره درې کسان هم نیولي دي. د دوی په وینا دغه بارود د جمرود نه لنډی کوتل طرف ته وړل کېدل. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د تیر ورځې په اوږدو کې له طالب وسلوالو سره د افغان او بهرنیو سرتیرو نښتې شوې چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 28 وسلوال وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. دغه نښته د ګیلان ولسوالۍ په شجاع احمد او ورسیرمه کلو کې شوې ده. د ګیلان ولسوال محبوب الله خان سباون پرون مشال اړتیا د دې پیښې په اړه ویل
چې دوی مړي اوس 28 ته ورسېدل، 12 نفر زخمیان دي، څلور دانې موټرسایکل ځینې نیول شوي دي، درې څلور مل راکټ ځینې نیول شوي دي، یو دانه شتابدو ځینې نیول شوی ده، درې دانې چکاوي ځینې نیول شوي دي، او منطقه ټوله ځینې تخلیه شوې ده کاملا له مابین تللی ده. دښمن مو یو نفر شهید لرو.
بلخوا وسلوال طالبان دا بیا دا نه مني چې دوی ته دومره مرګ جوبله اوختې ده. په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر نن پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن وایاند مشال اډیتو ویل چې نن سهار به په ټولو ولایتونو کې د نوم لیکنې بهیر پیل شي، او په دې لړ کې به هغو ټولو کسانو ته نوي کارډونه ورکړل شي چې د 18 کلن عمر ته یا پخواني کارډونه ورک شوي دي. دغه راز هغه افغانانو ته هم کارډونه ورکول کیږي چې له بهره افغانستان ته تللی دي. د کورونو چارو وزارت وایي چې د نوم لیکلي د بهیر د امنیت ساتنې لپاره پوره تیاری نیولې ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د هند په چتیسګړ کې د ماویسټ یاغیانو د واکمن کانګرس ګوند د ځای مشرانو په قافله برید کې لږ تر لږه دریش کسان وژلې دي. دا برید د خالی پورس د هند لویدیز چتیسګړ ریاست د رایپور سویل کې شوې. د رپورټونو تر مخه بریدګرو د سړک په منځ کې ونی خودي بي او لارې تړلې بي. چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د چتیسګړ ریاست د کانګرس ګوند دوه مشران او پنځه پولیسواله هم شامل دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د برید غندنه کړې ده. د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله پرون وویل چې د شام په جګړه کې به برې په برخه شي. د حسن نصر الله د شیا ډلې وسلوال په شام کې د بشار الاسد رژیم د ځواکونو په ملاتړ جنګیږي. حسن نصر الله پرون خپل پلویانو ته وویل چې حزب الله د خپل متحد بشار الاسد ترڅنګ د مسؤلیت اخستلو او د قربانۍ ورکولو ته ادامه ورکړي. د حزب الله مشر په شام کې روان بحران ته د زموږ جنگ خطاب ورکړي. دا او پخوانی جنگ زمونږ بو منګ د دې برخه یو او دا بریالیتوب جوړون کې یې هم مونږ یو. دا جمله زل د چ په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر په شام کې د خپل وسلوالو د جنگیدو خبر تاییدوي. د ترکی وزیر اعظم پرون په ترکانو غوږ وکړو چې د هغو خلکو هرکلی وکړي چې له شام څخه د هیواد ته کډه کړي. رجب طیب اردغان د شام له پولیسو سره نږدې سیمې ریحانیل ته ورغلی چې د تیرې میاشتې خونړۍ بمی چاودنو خلک سخت بغوسه کړي وو. د ترکی وزیر اعظم د سیمې خلکو ته ویل چې د خپلو رونو چې مرستو ته اړتیا لري لاسنیوی وکړي. د شام خلک دلته د دې لپاره راضي چې پر موږ باور لري. د ترکی حکومت د رواني ونې په پیل کې د شام له هغو سیمو سره چې لا هم د ولسمشر بشار الاسد د رژیم تر واکمنۍ لاندې دي خپلې پولي وتړلې. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روانه خبرونه کې بواوري د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د مشر جنرال جوزف ډنفر سره په اسلام آباد کې د لیدلو پر وخت ویلي د سیمې د امن لپاره به کار کوي. وابوري په بلوچستان کې د نوي حکومت ته جوړولو په لړ کې څه هلې ځلې روانې دي
او دا د حکومت ټولې ادارې بیرته بحالول دا بزموج اولینه ترجیح وي. دلته عملا حکومت نه مشي وجود نه درلود خاص کر په تیرو پنځو کلو کې.
خیبر ایجنسی کې خلک وایي د ملک په نورو برخو کې لوډ شډینګ او د دوی په سیمو کې په مکمله توګه بجلی بند ده.
چې اوس مان 50,000 روپۍ په سولر او په یو پی اس او دوه باندې ولو ګولې او هغه هم پرچ نه چلی. یخې اوبه چې نه وي بس دومره تکلیف وي لږه سړی شهر واپس ځن کدن کې دومره تکلیف وي.
او د ننګرهار د تھیټر ډرامو حال درکو.
تقریبا 14 کاله ما د مهاجرت دوران کې په تھیټر کې کار کړی دی. په خبر کې موږ مهاجر وو. تقریبا سم عمر 15 کاله وو چې اوله ډراما ما وړاندې کړه. خوشاله یو د خپل مسلک نه. او
د مشال ترسنګي باوري څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفر 13 ورځ په اسلام آباد کې لیدلی چې پکې د افغانستان او د سیمې د امن په اړه خبرې شوې دي. په دې اړه تفصیل مو لږ سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله نه پوښتلی.
څنګه تاسو ویل د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره 13 ورځ په افغانستان کې د ایساف کمانډر جنرال جوزف ډنفورد چې کوم دی هغه ملاقات کړی دی. د آی ایس پی آر کوم خبر پاڼه چې را لګلې ده په هغه کې لیکل شوی دی چې دوانو فوجي مشرانو ترمنځ په افغانستان پاکستان بارډر باندې د کوارډینیشن متعلق په مختلف امور باندې کوم دی خبرې اترې وکړلې شولې. دنه علاوه د پاکستانی میډیا دا هم وایي چې د دوانو مشرانو ترمنځ ناتو فورس د وتلو ورستو چې کوم صورتحال د پاغي باندې هم خبرې اترې وکړلې شولې او په دې باندې هم دوانه مشران چې کوم دی هغه راځي چې پاکستان او افغانستان کې د امن لپاره ټول کوششونه چې کوم دی هغه په ګډه سره جاری ساتي. او جنرال ډنفورد چې کوم دی هغه د افغان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار هم واستایلو چې پاکستان خپل طرف لګیل ډېر ښه کردار ادا کوي. او د آی ایس پی آر چې کوم دی هغه له خوا چې کوم خبرپاڼه راغلې په هغه کې دا هم ویل شوی دی چې بارډر کوارډینیشن چې کوم دی د پولو نگرانی دا سختولو یا په یو بل باندې چې کوم د پولو خلاف ورزي کې پاغي باندې هم خبرې اترې وشولې او په دې باندې اتفاق وکړل شو چې کوشش بدای چې راتلونکي کې دا قسمه واقعات چې کوم دي هغه مخنیوي وشي.
دا مشال ریډیو ده.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د طالبانو سره خبرې په داسې وخت کېږي چې په دغه هیواد د وسوالو لخوا په جماعتونو، بازارونو او په امنیتي ځواکونو، خاص کر په پولیسو بریدونه لا هم دوام لري. دا چې په داسې وخت کې د طالبانو سره خبرې به په سیمه کې د امن سبب جوړ شي او کنه، د پېښور نه د غلام غوث دا رپورټ اورو.
که یوې خواته د مې یولسم په انتخاباتو کې کامیاب شوی سیاسي وندونه د وسلوالو سره د خبرو اترو د لارې د امنیت مسله هوارول غواړي، او په دې لړ کې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف لخوا د وسلوالو سره د مذاکراتو په اړه مثبت څرګندونې مخې ته راغلي دي، او تحریک طالبان پاکستان هم په دې لړ کې نوې کامیاب شوی سیاسي وندونو ته په مشروط ډول د مذاکراتو وړاندیز ورکړی دی. خو بلې خواته په تیرو دوه اونو کې د مذاکراتو د خبرو اترو په دې ماحول کې په خیبر پختونخوا کې په جماعتونو، دینی عالمانو، پولیسو او پوز باندې یو شمیر خونړي بریدونه ترسره شو، او په دغه بریدونو کې د ځنې بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان منلی ده، او د ځنې بریدونو پړه کومي وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. دا چې یوې خواته د مذاکراتو د لارې د ترګرۍ د ستونزې د حل خبرې اترې روانې دي، خو بلې خواته د وسلوالو فعالیتونه هم دوام لري، نو په دې حالاتو کې به د راتلونکي وخت سره انزور جوړیږي. د دې پښتنې په جواب کې د دیپایي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل
پیدا.
د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کی یعنی د مئی یولسم د انتخاباتو نه وړاندې په خپل تقریر کې ویلی وو چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی. خو په خیبر پختونخوا کې د مئی یولسم په انتخاباتو کې کامیاب شوی پاکستان تحریک انصاف وایي د ترګرۍ ضد جنگ د دوی جنگ نه دی، او په مرکز کې کامیاب شوی د میا نواز شریف ګوند هم په دې لړ کې سوازیه فکر نه لري. دا چې د ترګرۍ ضد جنگ په لړ کې قومي یووالی څومره مهم دی، د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
اون زمون اختل جنگ شده دی با کنیشی چی بیا من بسی پو خلق زمون پر تکی چی بیا یعنی تاکستان که در جنگ بدریگی ختم شی آیا داره پر خبری که دیشی آیا تبدیگه به شرایط بیو کرنگی نکر پشستون تو بیا خبر اندکی دیده با داره شستون لبا خبری که الگوالی یا بندان با اعتماد جنگ الگوالی و بیا چی کمپیگ روزی متعاقی مندی با مکمل عمل که الگوالی.
د دیپایي چارو کارپوهانو او سیډونکو په وینا ترسو چې د ترګرۍ ضد جنگ په لړ کې پاکستان واضحه تګلاره نه وی جوړه کړي، تر هغې د ستونزه نه د عملیاتو او نه د مذاکراتو د لارې هوارېدې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د لی ټایمز ورځپاڼه کې راغلی کچېرې د مسلم لیگ نون ګوند مرکزی مشر میا نواز شریف د دریم ځل لپاره وزیر اعظم وټاکل شو او ښه واکمني وکړه، نو په پاکستان کې امن او خوشحالي راتللی شي. د مقالې مهم ټکی زموږ د همکار ګل ایاس نورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال نعیم طاهر لیکي چې طالبان وسلو کې خودو ته تیار نه دي. دوی نه خو د پاکستان آئین مني او نه په ډیموکراسۍ باور لري. د لیکوال په وینا یو ونی وړاندې د انتخاباتو په اړه یو لیکنه کړې وه چې دا انتخابات به د طالبانو په لوه او د دوی پر ضد سیاسي ګوندونو ترمنځ وي. هغه سیاسي ګوندونه چې د طالبانو په کتاب کې خدي په آزاد مټ انتخابي کمپاین کړې وو، خو بلخوا د طالبانو پر ضد سیاسي ګوندونو باندې بریدونه او بمی چاودنې شوې وي. لیکوال زیاتوي چې په دې کې نه خو نگران حکومت او نه هم الیکشن کمیشن دغو سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتو کې د برابرۍ موقع ورکړه. دې هر څه ته په کتو سره دا خبره منځ ته راځي چې دا انتخابات نه خو آزاد وو او نه هم شفاف. ورسپاڼه کې لیکوال نعیم طاهر یو څو حقیقتونه هم بیان کړي دي. سمو د وړاندې تیلي کې طالبان پاکستان په یو څو شرطونو خبرو ته تیار شوی وو او په دې کې د مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف او د جماعت اسلامي نه د ممکنه خبرو لپاره ضمانت غوښتې وو. لیکوال وایي چې ولې طالبانو دغه ګوندونو انتخاب وکړو، نو د دې اسان جواب دی چې لومړی مسلم لیگ نواز ډلې چرې هم د طالبانو پر ضد خبره نه ده کړې، تحریک انصاف ګوند هم چرې د طالبانو د عملیاتو په اړه خبرې نه دي کړې او هر وخت یې د طالبانو پر کارونو سترګې پټې کړې دي. جماعت اسلامی ګون هم هر وخت له طالبانو سره د مذاکراتو خبرې کوي. لیکوال لیکي چې سنجیدګۍ سره دا خبره سیړل پکار ده چې دغه ګوندونه ولې د طالبانو لپاره نرمه رویه لري او هغه ترهګري هم بني چې په جماعتونو کې کیږي. لیکوال د نواز شریف او د فوز مشر جنرال کیانی ترمنځ د درې ګڼو ملاقات په اړه لیکي چې د فوز مشر د ترهګري ضد جنگ د پاکستان جنگ ګرځولې دي. آیا د دریم ځل لپاره وزیر اعظم په دې پوهه دي چې هغه به په خپل دریس کې بدلون راوړي؟ نواز شریف د مخالفتونو خصو لپاره مشهور دی. دغه کسانو په سپریم کورټ حمله کړې وو او د فوج سره یې هم لانجه کړې. لیکوال کې کچره نواز شریف دانشمندۍ او خه حکمرانی وکړه، نو دا قام به د مصیبتونو نه روزي.
که پښتو وای مشال ریډیو وار
د پاکستان د صلح مطالعاتي ادارې په پاکستان کې په اوسنو انتخاباتو کې د ترهګرو ډلو لخوا د ځینو سیاسي ګوندونو په مشرانو او کارکونکو د بریدونو په موضوع یو رپورت خپور کړی. شاهین بنیره تاسو ته دغه رپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
راپور کې راغلي دي چې د انتخاباتو لپاره د کمپاین پر وخت د عوامي نشتل ګوند په کاندیدانو، کارکونکو، انتخابي غونډو او دفترونو د تحریک طالبان پاکستان او طالب پلوا وسلوالو ټولګو لخوا د ټولو نه ډیر بریدونه شوې دي. د پاکستان د صلح مطالعاتي ادارې په خپل راپور کې لیکلي د جنوري د وړومبۍ نیټې نه د مئی د 15 نیټې پورې په پاکستان کې په سیاسي مشرانو، کارکونکو او رائے ورکونکو د ترهګرو لخوا 138 بریدونه شوې دي چې 298 کسان وجلي او نور 815 زخمیان کړي دي. د ملت پال عوامي نیشنل ګوند نه ورستو پیپلز ګوند او متحده قامی ګوند هم د بریدونو ښکار شوی دی. په ترهګرو بریدونو کې 108 تحریک طالبان پاکستان او 30 بریدونه بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو ترسره کړي دي. په ټولو هغه سیمو کې چې عوامي نیشنل ګوند ترې نه په انتخاباتو کې برخه اخیسته، د ګوند په کارکونکو او مشرانو 30 د ترهګرۍ بریدونه شوي دي. دغه شان خلاصي پاکستان مسلم لیگ ګوند هم په پنجاب او بلوچستان کې د لسو بریدونو ښکار شوی دی. په جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي په سند، بلوچستان، قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا صوبه کې بریدونه شوی دي، خو په راپور کې د بریدونو شمیره نه ده ښودل شوی. د صوبو یا ولایتونو په کچا په خیبر پختونخوا کې 50، په بلوچستان کې 69، په سند کې 13، په قبایلی سیمو کې 12 او په پنجاب کې 9 د ترهګرۍ بریدونه ترسره شوی دي. د ادارې د راپور تر مخه د سند صوبې کراچۍ ښار کې وسلوالو او یا بریدونه کړي دي. راپور په پای کې لیکي چې د ترهګرۍ د بریدونو سره څنګ په څنګ د سیاست سره تړلې د تشدد پیښې هم شوې دي، چې په نتیجه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تړلې 128 سیاسي کارکونکي وژل شوي او نور 122 زخمیان شوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای.
بلوچستان کې په لومړي ځل پښتانه او بلوچ ملتپال ګوندونه له مسلم لیگ نون ډلې سره یو ځای حکومت جوړوي. د یادو دریو ګوندونو دا حکومت په داسې حال کې جوړیږي چې په دې صوبه کې له 13 سباندې لسو کلونو راهیسې امنیت بیخي زیات خراب شوی. له بلوچ میشتو سیمو سره سره په پښتون میشتو سیمو کې هم دې حکومت ته ګڼې ستونزې وار د مخې موجود دي. له مسلم لیگ نون ډلې سره بلوچ او پښتانه ملت پالبا څنګه وکولی شي چې دا ټولستونزې هواری کړي؟ د دوی پلانونه سدي په همدې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مرکزی ویان رضا محمد رضا سره په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر مرکه کړي چې تاسو په امر تر ګرځو.
تر څو پورې سیز موږ د ترجیحاتو یا موږ د
زمواریانو خبره ده چې موږ به په دې حکومت کې څه کوو او څه ته به اولیت ورکوو. نو دا خو تر ټولو لومړۍ خبره ده چې موږ یو داسې حکومت جوړ کړو چې هغه پر دې خپل صوبه باندې یو غریب ولري او دا د حکومت ټولې ادارې بیرته بحالول دا به زموږ اولینه ترجیح وي. دلته عملا حکومت نه مشي وجود نه درلود په تیرو خاص کر په تیرو 50 کلو کې او په خوا هم بیا د امریتونو د دې دورونو په دې کې خو زموږ اولین کار دا دی چې د هر اداره زموږ د سټیټ یا زموږ د حکومت چې تباه شوې ده برباده شوې ده دا موږ بیرته په پښو ودرو. ټولو د مخه به زموږ دا کوشش وي چې زموږ خپلو خلکو ته امن ورکو.
صحیح رضا صاحب، مخکې تر دې چې زه پښتون میشتو سیمو ته راسم د بلوڅو سیمو پورې اړوند یوه پوښتنه کوم، هغه دا چې بلوڅو ځینو ملتپالو ځینو قوم پرستو هغو وسله پورته کړې ده، آیا ستاسو دغه ګډ حکومت به وتوانېږي چې له هغوی سره د خبرو اترو لاری هغوی دې ته آماده کړي چې هغوی وسله کښېږدي او بیرته د پارلمان لارې دلته د صوبې لپاره د خپلو بلوڅو یا پښتنو لپاره خپل حقوق پورته کړي؟ دغه په دې کې به تاسو تر کومه ځای پورې بریالي یاست؟
بالکل، په دې کې دا زموږ اولین ترجیحاتو کې دغه شامل ده چې زموږ په صوبه کې بالخصوص په بلوڅو علاقو کې چې کوم خلکو وسله پورته کړې ده هغه زموږ تیر وختونه زموږ ماضي داسې اوسېدلې ده چې زموږ د دې قومونو که پښتون دي که بلوڅ دي که سندی دي کسرای کیدی اغه د پاکستان لوکدار قوم پنجاب سره بیا بل خصوص د پنجاب لاستابلیشمنت سره د پوجونو د امریتونو وسیدلې د داغو حکمرانی وسیدلې د پټول ملک کې به د 15 په تکاله کې. نو پر دې والا باندې کڅه هم د ازمو مشترکه جګړه د پاکي پښتونخوا ملي پارټي په سر کې د دې جګړې وسیدلې د پټول دورونو کې نمبر بل کوشش کوو چې دوی یاند مذاکراتو میستر او لو او دوی ته موږ د خاص کوو دوی په موږ باور وکي.
رضا الله اوس پښتون میشتو سیمه تراسو کڅه هم ډیرای داسې ستونزې د صحت او تعلیم په اړه خبر وکړي، هغه په بلوس میشتو سیمه کې هم دغه سیده دلته پښتون میشتو سیمه کې هم د خو تر کومه ځای چې زه حال په درمه یم د دې سیمه چې زه اوسیدونکی یم په پښتون میشتو سیمه کې تر ټولو لوی ستونزه دلته تیرو څوکلو وچکالو یو زمر زراعت کار کاروانده هر څه تباه کړل. د بجلی یو ډیر بد حال دی، بیخي بجلی برق په څلور ساعته کې درې ساعته راځي. د دې لپاره به ستاسو د دې نوي حکومت پلان څه وي؟ او یو تاسو په تیر وختو کې چې کله تاسو حکومت لري واس حکومت برخه نه وي په هغه کې به تاسو په بیا باندې دا ورته کول چې د ډیر اسماعیل خان لره د جو پر لار باندې نوې ترانسمیشن لاین راکړل سي په دا باندې په عملی توګه باندې څومره تاسو وکولای شئ کار پرې وکړي؟
بالکل، دا د های ترانسمیشن لاین په دې چې د بجلی ګر سره ل بجلی ل اثر سرچینې ځخه ګر سره لیک نهستا دا تر اوسه پورې مطلب موږ دې صوبې ته یو واحد لاین د سدي سي هغه ل ګدو زر روان دي هغه مول ډیر زړ سوې ډیر پر سودا دي هغه کې دا لاین لاست یورتوي پلارې دا ډیر لوی بجلی تر شپې ته پیسه د پورې بجلی پلارې زای کیږي هغه ډیر ناکارا دي او بیا په داس سیمه باندې راځي چې هغه هر وخت کې تر حملو لاندې راځي هغه هر دریم ورځ سیدی دغه کمبی وستل کیږي او دلته زموږ د پسلونو وخت وی ټول د جنوبی پښتونخوا ټول زراعت د چشلو وبه موږ ټول شاري ژوندګي بالکل ټول ژوندګي زموږ پر بجلی درېدلې ده او د بجلی د لپاره هیڅ یو تنظیم نشته. نو هغه زموږ ډیر لوی مطالبه ده او دې مطالبه ته لویاز دانه چې زموږ د خپل ولسونو ډیر لوی ملاتړ حاصل ده زموږ اولی مطالبه ده او پر دې مطالبه باندې موږ هیڅ کله په دې باندې یعنی غم نسو کولای سودام نسو کولای پر دې باندې موږ خاموش هم نسو پاتې کېدلای.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر قبایلی سیمې خلک د بجلی د نشټوالي له امله سخت مشکلات لري. په دغه سیمه کې د تیر سمو د راهیسی بجلی په مکمل توګه بند شوې ده او د ټیوبلو د بندیدو له امله د اوبو قلت هم پیدا شوې ده. خلک زیاتوي په ټوله سیمه کې چاته یخې اوبه هم نه ملاویږي او باید بجلی ورته زر تر زره بحال کړي شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وایي چې د تیرې څه مودې راهیسې د دوی بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده. دوی وایي چې د بجلی د نشتوالي د لاسه په سیمه کې ټیوبویلونه بند پراته دي او د اوبو قلت ترې پیدا شوی دی. د دوی په خبره په سیمه کې یې ګرمي زیاته شوې ده او ورځنی ژوند پکې په ټپه ولاړ دی او چاته یخي اوبه هم نه میلاویږي. د خیبر سیمې یو تن تاج ولی د بجلی د نشتوالي د ستونزې په هکله مشال ریډیو ته وای
چې اوس مې 50,000 روپۍ په سولر او په یو پی اس اوبدو باندې ولګولې. هغه هم پرچ نه چلی، د ګرمو اوبو لاسه ډېر زیات خپه یو. یخي اوبه چې نه وي به دومره تکلیف وي لکه سړی چې هر وخت په زن کدن کې دومره تکلیف وي. نو ګرمې اوبه څوک چخي، نه ماشوم چخي، نه غټ چخي، او ډېر ټوله شپه میخایي، د ماشومانو میخایي، زمونږ میخایي. بجلی د وجې ګرمي میاشي بس بجلی غواړو چې بیا 24 ګنټې کې خو یو 8 ګنټې ځک.
او د یادې سیمې یو بلتن نادر شاه وای چې دوی د بجلی د بندش د لاسه د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
مکمل نن درې مورز ده چې مکمل نشته دی او دومره تکلیف خلکو ته دی، نو بشته دی، نور ژوند هم ټول خلکو بالکل داسې خراب شوی دی چې هیڅوک نه کار کوي نه ژوند کوي، ځکه چې بجلی نشته. ورته به بجلی باندې روان دي لکه ملیریا ته به خلکو ته ولګي دي، بیماری خلکو ته ولګي دي. داسې نو په کار دي چې حکومت دي غور وغواړي چې دا بجلی دا سیستم ټیک کړي.
او د خیبر سیمې یو مشر حاجی خان د بجلی د نشټوالي لامل پیدا شو ستونزو په اړه وای
وبم نشته، ټویل نه چلایږي، وب دومره لری نه راوړي چې مل کې راوړي. خو یې شه سرو باندې یو ټیم خځه راوړي او خ غټ تکلیف لای. بس نو موږ دا غواړو چې د بجلی به صحیح شي. دومره تکلیف لای چې روزانه 500 روپو ماخام زه خړم، بس دلته کله میلاو شي او کله نه میلاو.
د خیبر قبایلی سیمې د بجلی د نشټوالي د ستونزې په حق کله مشکله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو ویاند انور مروت سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په ټول ملک کې د بجلی بحران زیات شوی دی او په خیبر او نورو قبایلی سیمو کې د نور ملک په پرتله لوډ شیډنګ ځکه زیات وي چې د دغې سیمې خلک د بجلی بل نه ورکوي. خو موږ بیا هم هڅه کوو چې د خیبر سیمې د اوبو ضرورت پوره کولو دپاره څه نه څه بجلی ور کړو. د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی بجلی دې زر تر زره بحال کړی شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې زنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو بې شک چې
ډېر سخت را باندې تیره هر څه کې
دوستو مکالمه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په در یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګیزو. د افغانستان غزنی ولایت ته چرته چې تیر ورځ په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتی شوي چې په پایله کې د وروستیو معلوماتو له مخې 15 طالب وسلوالو ته مرګ جوبلا وختی ده. په وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو ځینې قمندانان هم شامل دي. د مشال خبریال سید شاه سکیم په اړه تفصیل راکوي.
د تیر ورځې په اوږدو کې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره د افغان او بهرنیو سرتیرو نښتې شوې دي چې له امله تر اوسه پورې 28 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 18 نور ژوبل دي. دغه نښتې د ګیلان ولسوالۍ په شجاع احمد او ورڅیرمه کلیو کې شوې دي. د ګیلان ولسوال محبوب الله خان سباون وایي پرون لومړی طالبانو پر سیمه ایزو پولیسو برید وکړ چې وروسته ملي وردو او بهرني سرتیري هم د سیمه ایزو پولیسو مرستې ته ورغلل. دی وایي په نښته کې د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان سخیداد هم وژل شوی دی. د ده په خبره له وسلوالو څخه یې وسلې، چاودېدونکي توکي او موټر سایکلونه هم نیولي دي.
څلور دانې موټرسایکل نیول شوي دي، درې څلور میله راکټ نیول شوي دي، یو دانه شتابوز نیول شوی ده، درې دانې چکاویز نیول شوي دي او منطقه ټوله جن تخلیه شوې ده. کاملا له مابین تللی ده، دښمن مو یو نفر شهید لرو.
تر دې وړاندې د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ویلي و چې په دغو نښتو کې یو بهرنی سرتیری هم ژوبل شوی دی، خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې دوی ته د دومره مرګ ژوبله اوښتي وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، په نښتو کې د وژلو شویو سیمه ییزو پولیسو مرګ ژوبله 12 او د خپلو ملګرو شپږ تنه ښیي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګی د په پاکستان کې د ګرمي 12 بجې شوی دی لنډ خبرونه د ګل ایاس نور.
د پاکستان د فوز مشر جنرال ارشفاق پرویز کینی وای چې په افغانستان کې د پخلاین په بهیر کې به مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان د فوز مشر ارشفاق پرویز کینی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ترمنځ په اسلام آباد کې ملاقات شوه. ډنفورد په ملاقات په اړه وای چې د سیمه ایز ثبات لپاره د انصاف پاکستان او د افغانستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. پاکستانی پولیس وای د خنځې په یو بس کې د گاسو د ډبی یا سلندر د چاودنې له امله لږ تر لږه 14 ماشومان او یو ښوونکی وژل شوی دی. د قبایلی سیمه خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو پرون 1.5 کیلوګرامه بارودی مواد نیولي او په دې لړ کې درې کسان هم نیولي دي. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د تیری ورځې په اوګدو کې له طالب وسلوالو سره د افغان او بهرنی سرتیرو نښتې شوي چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 28 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. دا هند په چتیسګړ کې د ماویست یا غیانو د واکمن کانګرس ګوند د ځای مشرانو په قافله برید کې لږ تر لږه درویش کسان وژل دي. د حزب الله د اډلې مشر حسن نصر الله پرون ویل چې د شام په جګړه کې به بری په برخه شي. د حسن نصر الله د شیعه ډلې وسلوات په شام کې د بشار الاسد رژیم د ځواکونو په ملاتړ جنگيږي. دا اول ځل دی چې په لبنان کې د حزب الله اډلې مشر په شام کې د خپلو وسلوالو د جنگیدو خبر تاییدوي. او د ترکیه وزیر اعظم پرون په ترکانو غږ وکړو چې د هغو خلکو هرکلی وکړي چې له شام څخه د هیواد ته کډی کړي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نوري د اوسم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن آج رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د کوهاټ په ډی پی او دلاور بنگش او پیښور ایرپورټ د راکټ حمله نه دا خبره واضحه ده چې زموږ سکیورټي انتظامات تر اوسه دومره موثر نه دي چې دا قسمه حمله ودروي. اداریه لیکي چې راتلونکي حکومتونو د خپلو ترجیحاتو یقین هم ورکړي او د امن مذاکراتو خبره پکې هم کیږي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې نوی حکومت د امن مذاکراتو شروع کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او چې تر څو مذاکرات نوی شروع شوي نو پکار ده چې د سکیورټي خصوصي انتظامات توکړی شي. اداریا اخر کې لیکي چې د 13 ورځو پیښونه په خیبر پښتونخوا او خصوصا پیښور کې د سکیورټي په انتظاماتو د نظر سانې ضرورت دی چې د بدو پیښو مخنیوي وکړي شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې 13 ورځ د لاهور نه مانچستر ته تلونکي د پاکستان هوایي شرکت یو جاز د برتانیې جنگي جازونو په سټینسټډ هوایي ډګر راکوس کړو او د دې وجدا وا چې برتانوي شهريت لرونکي دوه مسافرو د جاز عملې سره بدتمیزي وکړه او جاز یې په بارودي موادو سره د تباکولو دړک وکړه. د مروستو چې عملی پایلټ ته شکایت وکړ او پایلټ د ټریفیک کنټرول سره رابطه وکړه. اداریا وایي چې نن سبا ټول نړۍ کې داسې حالات روان دي چې په هیڅ اعتبار نشي کېدی او ځکه داسې رنگ خبرې اورېدو سره یره او خطره یو فطري عمل دی، خو بیا هم د جازونو عملی ته داسې تربیت ورکړل شوی وي چې هغوی د هرې سورلې بد خبره یا غصه هم په رون تندي برداشت کوي او داسې هیڅ قسمه ګام نه پورته کوي چې ورسره د نورو سورلو لپاره مسله پیدا شي. اداریا اخر کې وایي چې سورلو له هم پکار ده چې د ملي سره ډېرې په طریقه خبرې وکړي او د هر قسمه شور زوګنا ډډه وکړي، ځکه چې داسې حالاتو کې یوازې په ګپ کې هم د ترهګرې خبره کول ډېرې بدې اغیزې غورځولې شي چې ورسره هر تنتا مسله پیدا کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د دیلی ټایمز په خپل یو اداریه کې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډرون بریدونو په اړه خبرې د پاکستان لپاره ډېر د اهمیت وړ دي. هغه په خپل وینا کې ویلي ډرون حملې ډېرې مؤثر دي، خو اوس به د پاکستان د نوي حکومت لپاره دا یو ډېره ضروري خبره وي چې د امریکا سره د تعلقاتو د ښه کولو په لړ کې د خلکو رائے جوړ کړي او دواړه هیوادونه په یو ښه ماحول کې پر خپلو مسلو خبرې وکړي. خو که چیرې حکومت کورنۍ او خارجه پالیسۍ بدلوي نو بیا دا ممکنه نه ښکاري، ځکه چې کورنۍ او بهرنۍ پالیسیانې د یو بل سره تړاو لري. میاں نواز شریف دا ویلي دي چې دوی د امریکا سره ښې اړیکې جوړول غواړي، او بلخوا د طالبانو سره د خبرو په اړه هم وایي چې په پاکستاني ولس حملې کوي. ډیلی ټایمز لیکي د امریکا سره ښه تعلقات تر هغې نشي جوړېدی تر څو چې پاکستان د ترهګرو په مکمله توګه د ختمولو پالیسي نوي خپله کړي. د امریکا ولسمشر اوباما د خبرو په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی دغه خبرو هرکلی کوي او د ترهګرو د ختمولو لپاره یوې کوټلې ستراتیژي جوړولو ته ضرورت لري. ورځپاڼه لیکي د پاکستان تعلیمي نظام او نصاب د ترهګرۍ د خورولو یوه مهمه وجه ده. په جماعتونو او مدرسو کې د تندروي درس په ټولنه کې تندرو فکر خوروي. د داسې نظام او پالیسو په موجودګۍ کې خو نه پاکستان خپل ولس ته ترهګرۍ نه راوستلی شي او نه په سیمه کې خپلو ملګرو هیوادونو ته دا یقین ورکولی شي چې دوی به د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. او یوازې د طالبانو سره د خبرو او نورو خبرو رپورټونه راځي، او کچېرې د نواز شریف موجوده حکومت دې مسلې ته پام ونه کړ نو هم به وسوال طالبان خپل بریدونه جاري ساتي او هم به امریکا ډرون بریدونو ته دوام ورکړي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د وسوالو طالبانو د بهر ملکی خیریه ادارې پر دفتر برید د افغان امنیتي ځواکونو لپاره هم یوه آزموینه وه. په دغه حمله کې یو شمېر غیر ملکیانو خو ځان د تاوانونه راوویستو، خو بیا هم په دغه حمله کې د یوې ماشومې په ګډون څلورو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دیارلس نور ژوبل شول. افغان امنیتي ځواکونو د شپږو ساعتو زیات وخت واخیستو چې دغه شپږ وسوال چې ځانمرګي جیکټونه هم اچولي وو ووجني. دا یوه خطرناک حمله وه چې پکې وسلوالو ډزې کولې او هم یې ځانمرګي بریدونو ته تیاری نیولی وو. د نړیوالو ځواکونو یو چارواکی وایي افغان ځواکونو په ډېر بهادرۍ سره د دغه حمله کوونکو مقابله وکړه. په تېرو وختونو کې په افغانستان کې امریکایي چارواکو د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د مقابلې په اړه اندېښنې هم څرګندې کړې دي، او همدا وجه ده نړیوال د افغان ځواکونو تربیت او روزنې ته اهمیت ورکوي. د افغان ځواکونو ریټایر جنرال امرالله امان بیا وایي د دومره روزنې او شمیرې باوجود د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ انښته بیا ولې زر ختمه نه شوه، او زیاتوي د دې مطلب دا دی چې افغان ځواکونه لا اوس هم تربیت او جدید وسلې ته اړتیا لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې چارواکي وایي د میرلی آی پی سیمه کې یو بل نوې ماشوم ته د ګوزن ناروغي لګېدلې. دوی دا هم وایي په سیمه کې په پولیو ساسکو د بندیز له وجې ډېر ماشومان اغېزمن کېدلی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي پر خلاف د واکسینو بندیز نه پس تازه کیس مخې ته راغلی چې د 2012 کال جون میاشتې 14 نیټې نه دغلته د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر د یوې خبرپاڼې له مخې په پولیو ساسکو بندیز لګولی دی. د صحت محکمې چارواکو تر مخه جون 2012 کال نه تر اوسه په ټول وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو مهم نه دی شوی. د چارواکو په وینا د پنج شنبه په ورځ شمالي وزیرستان میرعلي آی پی کلی کې نوی کیس مخې ته راغلی چې درې کلن ماشوم سهیل پولیو ناروغۍ وهلی او ورته په تیر یو کال کې د ګوزن ناروغۍ پر خلاف واکسین نه دی میلاو شوی. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر جانمیر خان مشال ریډیو ته وویل، تیر یو کال نه پولیو مهم باندې بندیز دی چې د ماشومانو ژوند د خطر سره مخ شوی.
دغه دویم کیس ته دغه کیس چې دغه سویل ولا مشته دغه یا لیټر نه دی غلی دا ویکسین نه شو دا کا دا دغه څه شو میرلی آی پی درې کوله بچای دا دنه مخته ای واجل کوي وکنه هغه د ایولاس میاشته جل کوي پولیو نه کیږي وایرس خو ګرځي پی ون چې دا کنه ته هزار بجو ته هغه لاګي چې یو کیس وشي کنه دس پی ٹو والا دی دس پی تھری والا دی کا نا دے ٹولے بچوں نے بلکہ ٹولے علاقے تا زنے نقصان دا بچوں نے تا نقصان دا
نوما وڑے وائی حسا کوی چے پولیو ساس کو باندے بندیز ختمولو لپارا لارا ہوارا کڑی او زائی اولس نا غوختنا کوی چے دا ماشومانو جواند خوندی ساتلو لپارا ورسارا مرستا وکڑی
میزا دیشے کوشش راون کڑا دا دے مشوروں نے سارا دے مولیوں نے سارا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن یا می سارا ملاو دی پتے سے چھے دا پولیو غا میز کولاو کی کبینے را نشی تا کولاو خو چھے دا چیک پوست چھے پا غار تا کولاو شیا پا دے سپاتالے سے دینے را بچوں نے تا حکم اس کم نقصان نہ راتے جی وزیرستان بچوں جی دا دے مو بچوں دی مو خوداری کوئستا چھے اس ٹول وزیرستان سے بچوں خارو پی جی دے شہری نہ خارو پی جی دے پولیو نہ فارس کا مزو خودارا درخواست کا دے ٹول وزیرستان مشوروں نے کشوروں نے ملیوں نے سو پدیش دا مطرح خاصوصی غم دادو کو فرس کا دئی سو شاک ماک وہ پوچھے کو میر ڈاکٹروں نہیں پڑے میرن شاہ سے میرنا پوچھتے ہیں بدے سے سو دئی تا نقصان پچھلے درسی ہے گئے میرا جواب بھی کبھی آر سائی بھی کبھی
دا یہ دوان دا چی دیویش میرے ترمخا پا 1300 کالونو کے پا شمالی وزیرستان کے دا سیم خپل او دا سویلی وزیرستان راغلی کڑوالو پا مجموعی ڈول ٹول دیر لس کے سنا مخیتا راغلی او پا 13 کال کے دا غلطا دا پولیو ساس کو بندیز نپس دوا کے سنا شوی دی پا کال 2012 کے زائی طالبان و مشر حافظ گلبادر پا خبر پانا کے ویلی و ترسو د غلطه امریکایی بی پیلوټ الوتکو بریدونه نوی بند شوی تر هغه با ماشومان ته هیڅ قسمه د پولیو ساس کی نه ورکول کیږي دینا پس ویلی وزیرستان کې هم د طالبانو هغه وخت مشر مولا نذیر هم د یوې خبر پانه لمخه په پولیو ساس کو بندیز ولګو چې لا هم دوام لري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کوزه مومند ایجنسی په مچنۍ سیمه کې د هغه کسانو چې بچیان په آزادو ویزو سعودي عرب ته لیدلی نن سهار یې بغونډه وکړه د پاکستان د نوي منتخب شوي جمهوري حکومت نه غوښتنه کړې چې باید د سعودي عرب د حکومت سره د په دې اړه خبرې وکړي چې د دوی بچیانو ته کومې مسلې راپېښې دي په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو
د کوزه محمود جنسی هغه ولس چې د کورنیو نه ځوانان په سعودي عربستان کې مزدوریانه کوي غوښتنه کوي چې د سعودي عربستان حکومت دغه مسافرو قانوني مشکلات هوار کړي د راول کورنو مې چنه وسیدونکو سرتاج خان چې زوی په سعودي عربستان کې مزدوری کوي وای
سعودي عرب چې کوم دی دا زمونږ برادر اسلامي ملته او دا په اړه ټیم کې د پاکستان په کار راغلی او پاکستان د دوی په کار راغلی دی او دا غلطه کې دا زمونږ بچی چې کوم تللی دی مثال د مزدوري د لپاره تللی دی نو موږ دا غوونه دا توقع کوو چې تاسو زمونږ هم دی بچو سره مطلب ډیر په همدردی سره چې موږ تاسو سره لګتا موږ سره ژوند کوو په کار چې تاسو زمونږ عزت وکړي
حجی اسلام خان هم د دادوخیلو قبیله سره تړاو لري او هغه د خپل بچی د ویزې لپاره څومره په مشکله پیسې پیدا کړې وي
موږ بچی چې لګونو هغه له پټه خرڅو یې د چانه په قرض یا په گانا یا پتسرا ولو جنٹانی غوی زیرا ودی گی وای ما زیرا لی گلی دی را شرو راز تابع ما ال د چی ور شو غا زاد وی زو تا کپیل کم دی تا روزگار کپیل په امریکا کی گردی اغا لیبر چ کم دی دلته ناشی دغه ته پو سو کوکی وای تا به قانون غیر قانون او پلان اورینګ او تچ کم دی ځان ل کپیل ور غ کپیل پی جن نیم نه وس دوم نه وس دس نی چی غ په کپیل سی ریاست یو خپل خلاص
یو بل ځوان چی پو یات چی هواد کې شپک کډونه تیر کړی او دا سات پاکستان تر اغله ته مسافرې ژوند سختي
سعودی عربستان
کی مزدوری کبھی خبر وکړه دي
سعودي عرب کې بچا داسې بدیمان سره خوښ دي او سټیډن دي تر مرسال ورته وایي هلته کې خپل روزګار کوم اسې بلاکونو کوم سعودي سره کار نه وي چې تاسو شیر پوته کفالت وکړي نو چې کفالت وکړي هغه تل کې روپۍ زموږ ځای شي دلته کې دي په اختیار باندې وکړ کې یا به شپږ سوه تنخواه درکړي یا به اته سوه تنخواه درکړي نو زموږ ګوان دا غواړي چې موږ هغه څنګه آزاد وي زموږ نه زړه چې هغوی آزاد کارونه وکړي هغه سیستم سره کنه زموږ کار لپاره دلته
دغه ولس ویل باید د پاکستان جمهوری حکومت ته د سعودي عربستان د حکومت سره د دوی د مشکل د هواري لپاره خبري وکړي چې د دوی تاوان ونه شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د تیرو شلو کلونو راهیسی په ننګرهار کې د تھیټر ټولنا په فعالیت بوخت ده چې تر دې دمه په بیلابیلو موضوعاتو په سلګونو ډرامې سټیج کړي دي. د تھیټر هنرمندان وایي حکومت یې د کارونو قدردانی نه ده کړې خو په ولسی کچا پریمانه داد ورکړل شوی دی. د ننګرهار د تھیټر هال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د تھیټر یا سټیج شو قدامت تر یوې پیړۍ اوړي خود تیرو دو لسیزو راهیسی په ننګرهار کې د تھیټر ټولنه فعال ده چې تر اوسه یې په بیلابیلو موضوعاتو په سلګونو ډرامې سټیج کړي او لای هڅې روانې دي. د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر وایي چې که د هیواد په کچه د تھیټر فیستیوال وي نو د ټولنې لغړو سره په خپلواکه توګه موضوع ټاکي او که په ځانګړو مناسبتونو ډرامه سټیج کوو نو د تمویل کوونکو په خوخه ډرامې جوړوو.
کله یا فیستیوال وي یا کوم د سلوې برنامه هغه ته انتخاب به زموږ په خپل لاس او که د څه خاصې ورځې وي یا ملي ورځې وي د هغې د لمانځنې په خاطر لکه د ښځو نړیواله ورځ، د سولې نړیواله ورځ، د ازادۍ ورځ وي نو هغې ته موږ ځانګړي تھیټرونه برابرو او په دې شکل یې پرمخ بیاو. د ختیځ زون خلکو ټولو ته زموږ هویت سرګند دی. موږ تلویزیوني سیریالونه هم لرو، هنري سو فلمونه هم جوړ کړي، تلویزیوني ډرامې او د سټیج ډرامې خو هیڅ په شمار کې نه راځي، خو په سلګونو ډرامې موږ وړاندې کړي.
د سید کریم په نوم د تھیټر یو تن لوبغاړی له خپل هنري کار نه په دې خوشاله دی چې په ولسی کچه نازول کیږي.
د ننګرهار تھیټر ټولنه کې تقریبا زما د یو لسم کال دی، تقریبا شپاړس کاله ما د مهاجرت په دوران کې په تھیټر کې کار کړی دی. پېښور کې موږ مهاجر وو، تقریبا زما عمر پنځلس کاله وو چې اوله ډرامه ما وړاندې کړه. خوشحاله یو د خپل مسلک نه او خلکو رویه زموږ سره ډېره ښه ده. د ټولو خلکو نه موږ مننه کوو چې موږ ته دومره مینه راکوي او د دې خلکو د مینې نتیجه ده چې موږ تھیټرونه دوی ته جوړو او وړاندې کوو.
دا چې دوی په سټیج ډرامو کې کوم موضوع تو ته ډیر پامړوي یو تن لوبغاړی وایي.
امام جان مجبور يم د ننګرهار د ولایت د بیسدو د دوبلې د کلی اوسیدونکی. دا سه بد رواجونه دي لکه د بدل کول یا پسراتیر شاید په بدو کې جنې ور کول، دا ټول موږ په خپل ډرامو کې رانغښتي. کم چې زموږ د خلکو ملت د پاره د خېګنې د پاره اغم خلکو ته خودلې دي.
د هیدری په نوم یو بل تن لوبغاړی وایي چې په هر میش کې یو ډرامه ستیج کوي خو د سرکار لخوا ورته کوم تړلې ماش نه ورکول کیږي.
تر اوسه پورې زمونږ کومه تړلې ماش نشته. افتخاري کار کوو مونږ او کچا مونږ ته څه راکړه منوي کچا مونږ ته چیرې نه کړې ګیله نه کوو. د چانه تقریبا مونږ د دوه یو کال نه را په دې خوا مختلف سټیجونو کې کار کړی. هر میاشت کې مونږ یو پروګرام وړاندې کوو.
د تیرو شلو کلونو راهیسې د ننګرهار د تھیټر لوبغاړي په محدودو وسایلو سره سټیج ډرامې وړاندې کوي چې د کتونکو د پام وړ ګرځېدلی. خو د تھیټر لوبغاړي وایي چې تر اوسه یې هنري کارونو ته حکومت توجه نه ده کړې، یوازې د ځینو موسسو په محدودو امکاناتو سره خپل هنر ژوندی ساتي. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې دی ورته ځای ورکړی شي او میاشتنی معاشتي ورته وټاکل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
په خوست ښار کې د ځای چارواکو او یو شمیر ټولنیزو سازمانونو او مدني ټولنې په نوښت د سولې پراخه جشن جوړ شوی و. په دغه جشن کې د هیواد نامتو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرټونه او همدارنګه لوبغاړو پکې د ورزش مختلفې نندارې هم وړاندې کړې. په دې اړه نور تفصیل د نقیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست تر 2000 زیات اوسیدونکو چې وړ مشبه تر سهار په خوست ښار کې د سولې په جشن کې سره راغون شي ول د یاد جشن نشي بو څخه خوخول او ویلي چې دا ډول برنامه باید دوام ومومي. یاد جشن چې د ولایت مقام او په خوست کې د یو شمېر مدني بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو په نوښت جوړ شوی و. په کې د بیلابیلو ولایتونو څخه هم ګڼو میلمنو ټولنیزو او فرهنګي شخصیتونو د هیواد په کچه نامتو سندرغاړو ممثلینو او د جشن مینوالو برخه اخیستې وه. د چارو شنونکی قاضي محمد حسن حقیار هم چې په جشن کې د ګډون لپاره خوست راغلی وایي
کم خوندور جشن و پلپور و دارنگ جشنون دارنگ همغگیان یا دارنگ پا یو تغر بانده را تونگدن دستون دپار هم دی نور و فکتورون ترسنگ خف فکتور دا هم دا چه دی خمک و ازهان سون تفهم دا و مذکر ترابردوی.
لیکوال او جورنالیز زاهد شانگار دا سور جشن دا ارزخ پاروایی پا داس شرایطی که چه خرک هر ورز دا نامنه یو خبرون اوری پا دی دول برنامو سر لک تر لگه دا فرصت پیدا کوي چې د سولې پاړه د زړه ارمانونه راوسپړي.
فکر کوم چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې هر ورځ د مرګ او ژوبلې خبرونه اورو، د چاودنو خبرونه اورو، دا ډول هڅې به لږ تر لږه یوه لاره پرانیزي دې خواته چې خلک هغه څه چې په زړونو کې لري د سولې په تړاو باندې هغه ورو ورو راوسپړي او دا لاره پورته کړي چې موږ نور سوله غواړو.
خوست والي عبدالجبار نعیمي د جشن ګډونوالو ته وویل چې افغانانو ته باید دي د جومات د منبر، ښوونځي او کلي څخه د سوری آواز را پورته کی ترسو حق کسان چې ژوند په شرارت ولار دی یا خلکو پیژنی او یا لمنځه ولار شي.
فکر کوم چې اوس هم بدارن نشو، اوس هم هوښیار نشو، اوس هم په دې مبارزه کې متحد نشو، اوس هم په همدې لار کې قرباني ورنکو، هیڅ کله به مرتاسو پرمختللې عباس او باعزت ژوند ولرو.
په خوست کې د سولې جشن تر سهار دوام وکړ او پکې استاد ګلزمان، عبدالحمید کندهاری، جاوید امیرخیل، خیر محمد خندان او همدارنګه نور سیمه ایز سندرغاړو په زړه پورې کنسرټونه اجرا کړل او د تیاتر ممثلینو په زړه پورې ډرامې همدارنګه یو شمېر ورزشکاران او سپورتي نمایشونه ترسره کړل چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. د یادونې وړ ده په خوا هم د خوست یو شمېر ولسوالیو لکه ځازی میدان، سپیره او تڼیو ته د سورې کاروان د نتیجې چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیستې ده.
یادونه د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې ورستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډ کولو ته مخه کړې، په پېښور کې د موسیقۍ آلات غږونکو استادان بیا وایي چې په ترس کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترور شوې دي. د پښتو نوې او مشینی موسیقۍ د دغو هنرمندانو په ژوند او کار روزګار سره اغیز کړی دی. په اړه یې د هارون باچا دا رپورټ اورو.
دادا
د پښتو موسیقي په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقي ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقۍ غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز دا راغلی دی، سټوډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړېږي، بس خالي وایي اگے تک خپل ورډینګ ورک او ارڅ کی تقریبا 15 روزه مخکې فاروق مومن تا ما ته ټلیفون کړو چې استاجی لګرا شي ټی وی کا کنه نو تبلا هم ځان سره راوړه. ما ویل نه جی نشم وګولې تبلا، بلې چې ما شپږ میاشتې وځي تبلا نه دی وګولې کنه، مونږ مزدوری هم نشو کولای کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوی دی، دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوری کوم چرته نو بد لګي کنه، دهشتګردي دی دلته والا روزانه مړې کیږي او کله آخوا دما کا کله آخوا میوزک وسو.
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
مخکې به چې لس البوم کېده کنه په میاشت کې، مطلب اوس دا چې څلور هم نه کېږي. سنگران هم دا کوشش کوي چې یاره مونږ کمپیوټرایز ریکارډینګ، مطلب که زموږ شوګانو کې به هم په کار راځي. اوس خو لکه دا کسب کسب پاتې په دې نه شو چې دی کې هر قسم خلک راغی کنه، کمپیوټرایز سټوډیوګانو کې چې کوم ګوري نو هغه کې به پروفیشنل خو یو قسم نیچا فنکار ګرانی سره تعلق ساتي. زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترقیم کېږي، نو که دی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نو دا به ډېره ښه خبره وي. دا کوم اله چې لکه موږ د میوزیشن طبقې سره کېږي، خو زما دا خوښه نه ده چې زه د خپلو ماشومانو ته وښیم.
هم په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندگانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي. یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندیو سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولې دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي، ولیدال استاد شو، ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وی کیسه ټوله. خو هغه څیز خو نشته کنه، کوم باندې چې بل دی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه ټوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تپوسم وکړم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه راغله. سرفراز په دغه روایتي موسیقۍ کې کیسه کړه او نو چې کوم دکاندار راته
کمپیوټری او لشور ډکه سندرې هیڅ نخوخیږي، او دا چې د ساتیرې لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچا پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت هم په دې ورستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس هم د روانې خبرونې په پای کې فرهاد دریاورو.
Sarangeli
دلی بے قاتل ترا غلے وڈی وے سرن دلی آسمان نپری وڈلے وڈی وے سرن دلی آسمان نپری وڈلے وڈی وے سرن دلی sabahu wala hukur tar sabahu wala hukur da qadar pabal le wade we saranjle aasman pre wat le wade we saranjle aasman pre wat le wade we saranjle be gad tar khle wade we saranjle be gad tar khle asman prewat le wade we sarant le asman prewat le wade we sarant le